آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اختر ته د اغلې اوږې امیل شعر اوری. د چند متر مکعب عشق فلم په باره کې معلومات، له سندرغاړو سره اختریز بانډار او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د عینکو د مسو دکان آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د هغه تړون له مخې چې تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی او په کابل کې د چک جمهوریت د سفیر موریسلاو کوزیک ترمنځ لاسلیک سو، د عینکو د مسو آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د باختر آژانس د خبر له مخې د آثار له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې تړاو لري. په لاسلیک سوي تړون کې ویل سوي دي چې آثار به د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د چک جمهوریت ته ولېږدول سي او هلته به تر مسلکي څېړنو وروسته ترمیم او بیا به د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې له دوهمې نیټې د 2016 کال د فبروري د میاشتې تر 9 نیټې پورې د څناڅه څلورو میاشتو لپاره په پراکې نندارې ته ایښي وي. د چک جمهوریت دا منلې چې تر نندارتون وروسته به دغه آثار د نړیوالې بیمې او د نندارتون له نیمایي عاید سره بیرته افغانستان ته ولېږدوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې له رئیس او د مشرتابه هیئت سره وکتل. په دې کتنه کې چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک او د ولسي جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال هم برخه لرله، د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر او د دغې شبکې یو شمېر ځوانانو د اطلاعات او کلتور وزارت له وزیر څخه وغوښتل چې د دغې شبکې ځوانانو ته د دغه وزارت د ځوانانو د چارو په معینیت کې د کار او خدمت زمینه برابره کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر له ځوانانو سره د دغه وزارت همکاري او ملاتړ څرګند کړ. تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا خبریالانو ته د خبر لیکنې د نویو لارو چارو روزنیز ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیاري سیدی مژګان مصطفوي خبرې وکړې او د داسې روزنیزو پروګرامونو جوړول یې خبریالانو ته ارزښتناک وبلل او ټینګار یې وکړ چې خبریالانو ته به د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په خاطر زمینې برابرې کړي. دغه ورکشاپ د اطلاعات او کلتور وزارت د لومړیو څلور ورځو د پروګرام برخه دی.
موږ خوښیو ته ډیر کم شعرونه لرو. په تیره اخترونو ته که چا څه لیکلي هم وي، نو اخترونو ته یې ویلي چې د دوی کلي چم ته دې نه راځي، اوږی هم اختر ته همدا خبره کوي. خدای دې داسې وخت را وویني چې شاعران مو ښادي او خوشحالي را وبولي. راځئ د اوږی شعر د دې په خپل غږ کې اورو.
اختره، ای اختره ستړی مشی، ته له کومه ځینې راغلې؟ ته له لره که له بره؟ نه پوهېږم ایران یم چې په کومه خوا روانې. ته د چا د زړه ارمانې؟ نه پوهېږم، راته وایه، راته وایه. ته د چا کره میلمه یې؟ لکه ما غوندې د چا د زخمي شوي او مات شوي زړه په سرو لمبو علمه یې. خوښه شو چې ته راغلې ای اختره، مگر ګوره دلته نشته هغه کلي، هغه څانګې، هغه ونې، هغه شنه ښکلي باغونه. دلته نشته هغه دنګې دنګې پیغلې، هغه دنګ زلمي میړونه. هغه څه وي د یارې او محبت په اور کې زړونه. ای اختره ستړی مشي یاره، ښه شو چې ته راغلې، مګر ګوره دلته رنګ د منګو نشته. دلته هر لور ته چې ګورې سرې لمبې دي چې بادېږي. دلته هر لخته غشی، دلته هر دیوال سنګر دی، دلته هر کلی نه جوړ د شهید سلی. ای اختره ستړی مشی، اوس نه هغه زمانه شته، نه هغه خواږه وختونه چې به پیغلې ګرځېدلې جګې غاړې سره لاسونه. دلته هر ژوی چې وینې نن په سرو وینو کې رنګ دی، دلته جنگ دی، دلته جنگ دی. دلته هره شیبه اوري د مرمیو بارانونه. ای اختره ستړی مشی، مگر ګوره در نجار در نلوګی شم، ستا میل شم، ستا اوګی شم، چې می ډکه د مات شوي زړه د هیلو پیمانه شي. راته راوړه هغه وخت، هغه شیبې، هغه کلونه چې مو اچول په غاړو کې د مینې محبت او د خوښیو سره لاسونه. در نجار در نلوګی شم، راستنه کړه ماته بیرته، راستنه کړه ماته بیرته، زما د عمر مسافر خواږه وختونه.
چند متر مکعب عشق فلم په باره کې مختلف نظریات موجود دي. یو نقاد دا فلم هیښوونکی بللی. د دې فلم کیسه په کابل کې د څو کلونو مخکې یوې اوازې څخه اخیستل شوې ده. وروسته دا اوازه افغان او ایرانی سینما لوبغاړو فلم کړه. زموږ د همکار نورګل شفق دا فلم خوښ شوی دی، څو واره یې کتلی او ډېر جزئیات یې ورمعلوم دي. راځئ له شفق څخه به یې واورو.
ما به هم محکومیم، مثل ما دوتا به هم، مثل دوتا بیگناه، مثل دوتا متهم.
په دیار لسواد ریاتیایم کال په کابل کې یو کیسه مشهور شوه چې په یو کانتینر کې د یو هلک او انجلې مړی موندل شوی دی. هغه مهال څوک نه پوهېدل چې دا کیسه به سبا په یو داسې فلم بدله شي چې د اسکار نړیوالې جایزې ته به کاندید شي. یو ځوان ایران میشته افغان فلم جوړونکی جمشید محمودی هغه کال په کابل کې و. هغه ته دې کیسې د یو ښه فلم مفکوره ورکړه او خپل هم مسلک ورور نوید محمودی سره یې په ګډه د دې سوژې عملي کولو ته مټې راونغاړلې. دغه فلم د نږدې 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په کابو یو کال کې بشپړ شو چې وینوماوه چند متر مکعب عشق، یعنی څو متر مکعب مینا. دغه فلم چې په 1992 کال کې جوړ شو د افغانستان او ایران په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې او له تاوده هرکلی سره مخ شو. د فلم کیسه په ایران هیواد کې په غیر قانوني ډول د افغانو کډوالو د ستونزمن ژوند او کار ترڅنګ له یوې افغانې پیغلې مارونا سره د یوه ایراني زلمی صابر پر پټه مینه راڅرخي. مارونا چې اصلي نوم یې حسیبه ابراهیمی دی، یو افغان پیغله هنرمند ده او د لومړي ځل لپاره په چند متر مکعب عشق فلم کې راڅرګندېږي. په دغه فلم کې د مارونا مور د افغانستان په کورنیو جګړو کې وژل شوې او دا له خپل پلار عبدالسلام سره په ایران کې په ناقانونه توګه یوې کباړخانې ته په ورته ځای کې چې څو نورې افغانې کورنۍ هم هلته اوسي او د سباهي په نوم د یوه ایراني په فابریکه کې درانه کارونه کوي ژوند کوي. سباهی دغه ناقانونه افغان کډوال د دې لپاره د قانون لسترګو په خپل فابریکه کې پټ ساتلی چې په کم مست کار ورسره کوي. هر ځل چې پولیس د پلټنې لپاره ورځي، د افغان کډوال په یو تونل کې ترې پټي. صابر یوازینی ایرانی کاریګر زلمی دی چې په دې فابریکه کې کار هم کوي او اوسیږي هم، ځکه چې دی له خپلې ترور او د ترور له خاوند پرته څوک نه لري. هغه څو ځلې هڅه کوي چې دوی مارونا ته په مرکه پسې راوبولي، خو هغوی انکار کوي چې هغه یوه افغانه ده او سبا به ځي. مارونا کلا کلا صابر ته په پټه غرمنه وروړي. د دوی له یو بل سره د لیدو ځای د فابریکې تر څنګ د کانتینرو په یو لوی سرا کې یو خالی کانتینر وي.
وای نون بولانی، دست درد نکنه، گشنم بود، حوثم کرده بودم.
په فلم کې د کیسې مخ هله په بل اوړي چې کله د اوسپنې په دغه فابریکه کې یو ایرانی کارکونکی غفور د فابریکې څښتن سباهی سره په دې خبره شخړه کوي چې دی په فابریکه کې ولې خپلو ایرانیانو ته کار نه ورکوي او افغانانو ته ورکوي.
آقا من چه میدونم، شما این افغانی های بدبخت رو میادی اینجا نصف حقوق بهشون میدی؟
سباهی سره تر شخړې او د مارونا پلار عبدالسلام سره له فزیکی نښتې وروسته غفور امنیتی کسان خبروي او هغه د افغانو کډوالو په نیولو پسې راځي. عبدالسلام مجبوریږي له خپلې لور سره له تونل راوځي او وایي چې موږ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ځو.
میریم آقا، میریم از این ملک، میریم افغانستان خودمان.
د تک کیسا د مارونا او د صابر پر زړه اور بلوي.
من نمیذارم همه چی خراب بشه. مرنه جان پاشو گریه نکن.
د صابر تمه چې د ترور له کوره پرې شوې وي، نو د فابریکې څښتن سباهی ته د زړه خبره کوي چې له عبدالسلامه مارونا ورته وغواړي. هغه ورځ چې د دغه ځای افغان کډوال د خپلو کاڼو کودیو په ټولولو لګیا وي، سباهی عبدالسلام خپل کاري دفتر ته ورغواړي. د صابر او مارونا د واده موضوع ورسره شریکوي. دا خبره د عبدالسلام د قهر سبب کیږي او وایي چې هغه خپله لور یوه بیګانه ایرانی ته نشي ورکولی چې سبا د افغاني بودن پیغورونه ورکړي.
میشه چهار روز دیگه همین شما برش نمیگویی خواهش دستر از رفتی یک دختر افغانی را گرفتی؟ تا بالا که ما افغانی ها فقط به چشم شما یک عمله بودیم، اضافه بودیم. بلا چی شده؟ عاشق شده؟ عاشق چی دختر ما شده؟ عاشق بیچارگی شده؟
کور ته ترې راځي. که ګوري چې مارونا په کوټه کې نشته، پلار یې په لټون پسې وځي. د فابریکې تر څنګ یو ځای مارونا او صابر ویني چې سره ناست دي. رسېدو سره د مارونا او د صابر په وهلو او رټلو پیل کوي او خپله لور لاس نیولې کور ته ترې راولي. هغه غلی کوي چې څوک په دې خبره خبر نه کړي.
موی از اون روزی که در روشون برستم که یکی از وطنها رو خبر شدم، مویای تا تاتار میکنم. فهمیدی؟ مویای تا تاتار میکنم.
څو شېبې وروسته صابر د مارونا کور ته راځي او پلار ته وایي چې دی بد نیت نه لري، خو د مارونا پلار هغه له ګریوانه رانیسي او بد رد ورته وایي. په دې کې سباهی بیا راځي او د عبدالسلام یعنی د مارونا د پلار د پوهولو هڅه کوي. دوی دلته په خبرو بوخت وي چې مارونا او صابر بیا د یوه بل د لیدو همیشني ځای کانتینر ته تللي وي. هلته کله د تیښتې خبره کوي او کله یوه بل ته خپله بېوسي ژاړي.
میترسم بعد از رو افتادم یک افای پشت سر رو بزنم که پدر از آقا تو چی دیدنی شد نداشته باشم.
دوی لا د پریکړه کولو په حال کې وي چې د کانتینرو څو بار شوي موټرونه سرای ته ورننوځي. مارونا او صابر په ځان پسې د کانتینر ور پورې کوي چې څوک یې ونه ویني، خو له همدې سره یو کانتینر د دوی د کانتینر دروازې تر څنګ داسې ښودل کېږي چې د وره د خلاصون امکان یې له منځه ځي. دوی په کانتینر کې دننه چیغې پیلوي. هلته عبدالسلام خبر شوی چې لور یې بیا په کور کې نشته. دی یو خوا بل خوا لیونۍ لیونۍ منډې پسې وهي. او دلته په کانتینر کې د بندو شویو مارونا او صابر چیغې څوک نه اوري. یو بل کانتینر د دوی د کانتینر تر څنګ ایښودل کېږي، خو د صابر او مارونا د ژوند هیله هله له منځه ځي چې د دوی د کانتینر د چت سوري د یو بل کانتینر په ایښودلو سره بندیږي او دوی په توره شپه کې راګیریږي. د چند متر مکعب عشق یا د څو متر مکعب مینې فلم په پای کې په کانتینر کې دننه په توره تیاره کې مارونا او صابر د واده په کالیو کې خودل کېږي چې خوشاله دي. او فلم لدې سره پای ته رسیږي چې په فابریکه کې هیڅوک نشته او واوره اوري. د افغانستان د سینماګرانو ټولنې مشر جوانشیر حیدری د دغه فلم په اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا فلم پر هغو ټولو معیارونو چې اسکار جایزې ته د کاندیدې لپاره ضروري وي پوره وو. نو د همدې له کبله د دې نړیوالې جایزې د فرهنګي کمیټې لخوا د 2015 کال د غیر انګلیسي ژبو فلمونو په قطار کې اسکار جایزې ته کاندید شوی وو، خو و نه ټاکل شو او جایزه یې هم ترلاسه نه کړه.
ولاندی یو اختریز باندارم اوریدلای سی اوس وغمه رشیدی حکایت راوروی.
بلانکا فلور د اسپانیا یو فولکلوریکا کیسه. په پخوا زمانو کې یو ډیر ښکلی خو په ځان کې ورکه مغروره ملکه اوسېده. د دې وړ لور چې بلانکا فلور نومېده هم ښکلې وه. بلانکا فلور ورځ په ورځ ښکلی کېده. ملکې یوه جادویي هنداره لرله چې هره شیبه به یې ورنه دا پوښتنه کوله، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې به ځواب ورکوه، ته یوازې ته تر ټولو ښکلی یې. دا چې په ځان کې غرقه وه، همیشه د هندارې همدې ځواب ته تږی وه. چې ورځ تېرېدله، د بلانکا فلور ښکلا زیاتېدله. یوه شپه ملکې د نور کله غوندې له هندارې پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې ځواب ورکړ، بلانکا فلور. ملکه دې ځواب حیرانه کړه. بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ هندارې بیا هم بلانکا فلور یاده کړه. ملکه چې ډبر زړې او کینه ناکه ښځه وه، د خپل لور د وژلو په لټه کې شوه. د یو باوري نوکر را وغوښت، ورته ویې ویل، جان، بلانکا فلور باید ووژنې. نوکر حیران دریان پاتې شو. غوښتل یې څه ووایي، خو ملکې خبره په خوله کې ور وچه کړه. چپ، سبا سهار وختي به بلانکا فلور ځنګله ته وړې، هورې به یې وژنې. زه له تا دا ثبوت هم غواړم چې نجلۍ دې وژلې ده. په بله ورځ جان بلانکا فلور ته وویل چې راځه په ځنګله کې ګلونه ټول کړو. نجلۍ ته د جان ډیره خوا بده شوه او د هغې وژل ورته ناممکنه چاره وایسېده. بلانکا فلور یې له کیسې خبره کړه. ورته ویې ویل، زما بادری ستا مور امر کړی دی چې ودې وژنم. څرنګه چې تا همیشه را سره ښه کړي دي، ما ته ډیره ډیره سخته ده چې تکلیف در ورسوم، خو که ماڼۍ ته ستون شوم او ستا د وژلو ثبوت را سره نه وي، ستا مور به مې خامخا ووژنې. زه وایم راځه، مور به دې تیر باسم. دا پسول دې راکړه، یوه سویه به ووژنم، د هغې د وینو څاڅکي به ورباندې وپاشم، ملکې ته به یې وروړم. جان همداسې وکړل او بلانکا فلور ته یې وویل، نور دې په خدای سپارم. بلانکا فلور له جانه مننه وکړه او د مور له ویرې د ځنګل منځ ته روانه شوه. چې لمر ولوېده او تیاره راغله، له هر خوا د شپې ګرځېو ژویو آوازونه اوچت شول. له هر ګام سره د نجلۍ ویره زیاتېدله. آخر یې یوه رڼا ولیده. د رڼا لور ته لاړه، په وښو پوښلي کوټنۍ ته ورسېده. د کوټنۍ ورې وډبوه، خو څوک راونه وتل. ورې بیا وډبوه، بیا هم څوک راونه وتل. خو ویرې نجلۍ اډ ایستله چې ور پرانیسي او کوټنۍ ته ننوځي. د کوټنۍ دننه یو میز و چې خواړه او اوبه ورباندې ایښي و. بلانکا فلور چې بې حده وږې وه، سمدستي په ډوډۍ پیل وکړل او شکر یې وایست. ډوډۍ یې خوبه ولې کړه، د نغري څنګ ته وغځېده، خوب یوړه. دغه کوټنۍ د لاره وهونکو غلو د یوې غدۍ وه. غله چې د سبون په رڼا کې راورسېدل، د ښکلې نجلۍ په لیدو حیران شول. نجلۍ ته چې د غلو د راتلو کړپ کړپ ویښه کړې وه، د غدۍ مشر وویل، ما ویریږه، موږ دې نه ځورو. دوی داسې کسان وه چې د شتمنو مالونه به یې غلا کول او په بې وسو به یې ویشل. کله چې بلانکا فلور ولیدل چې غله مهربان دي، نو د خپلې مور د بې رحمۍ کیسه یې ورته وکړه. د غدۍ مشر ورته وویل، ته له موږ سره اوسېدلی شي، موږ د ملکې د ظلم ډېرې خبرې اورېدلې دي. احتیاط به کوې چې که در باندې پوه شي چې ژوندی پاتې یې، نو بیا به دې هم د وژلو هڅه وکړي. نجلۍ به په ځنګل کې پرېږدو او جان ته به ورشو چې څه ورپېښ شول. جان چې ملکې ته د نجلۍ په وینو سره زیورات ور وښودل، ملکه ورته ډېره خوشحاله شوه او جان ته یې لوی انعام ورکړ. خو په هغه شپه چې ملکې یو ځل بیا له جادویي هندارې پوښتنه وکړه چې په نړۍ کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده، نو هندارې ځواب ورکړ، ستا لور بلانکا فلور. ملکه له قهره وایشېده. سمدستي یې په جان پسې کسان واستول او چې هغه راغی، ورته ویې ویل، تا راته دروغ ویلي وه، بلانکا فلور ژوندۍ ده. جانور ته وویل صاحب خبره د سیوا صاحب خو تر دې د مخه چې نور څه ووایي ملکې ځای په ځای په توره سر ورغوس کړ. په دغه شپه ملکې ټوله شپه په دې سوچونو کې ویښه تېره کړه چې څنګه به بلانکا فلور وشني. چې سهار شو ملکې په مخ کې ریمونه ومخل او له ځانه یې د یوه خوار بزګر بوډۍ ښځه یا مور جوړه کړه. څېره یې دومره بدله کړه چې هیچا نه پېژندله او بیا یې یوه جادویي غاړکۍ ورسره واخیسته. دا داسې غاړکۍ وه چې که به هر چا په غاړه کړه سمدستي به مرګ ډوله درانه خوب یووړه. ملکه له ماڼۍ راووته، ځنګله ته لاړه، ډېره وګرځېده. آخر یې د غلو جونګړه ولیده، ورغله، دروازه یې ور وډبوله. دغه وخت نجلۍ یوازې وه. نجلۍ چې له کړکۍ ور وکتل که ګوري یوه مهربانه بوډۍ ولاړه ده. په زړه کې ور تېر شول چې بوډۍ خو څه تاوان نه رسوي، نو ور یې ور پرانیست. بوډۍ ورته وویل بچی که یو ګیلاس اوبه راکړې، ډېره ستړې او ډېره تږې یم. بلانکا فلور ورته وویل راځه راځه ترورې دننه راشه. بوډۍ را دننه شوه او نجلۍ په اوبو پسې پاڅېده. بوډۍ اوبه وڅښلې او دعاوې وکړې. شیبه نیمه پس بوډۍ وویل بچی زه نو نور در نه ځم، ته چې دومره مهربانه یې زه به خپل د سرو زرو امیل تا ته وبخم. بلانکا فلور مننه وکړه او غاړکۍ یې غاړې ته واچوله. خو چې څنګه یې د غاړکۍ دوه سرونه سره بند کړل راپرېوته او د مرګ په څیر په درانه خوب ویده شوه. ملکې چې پرېوتل ولیدل ډاډه شوه او سمدستي د خپلې ماڼۍ په لور وخوځېده. غله چې راورسېدل بلانکا فلور مړه ورښکاره شوه. دوی خپل ټول وس وکړ خو نجلۍ سترګې رونې نه کړې. بلانکا فلور په غلو باندې ډېره ګرانه وه. دوی ورته یو شیشه یي تابوت ساز کړ او تابوت یې جونګړې ته نږدې په یوه غار کې کېښود چې هر وخت له جونګړې وځي او د هغې ننداره وکولی شي. وختونه تېرېدل. په یوه باراني ورځ کې یوه شهزاده دغه غار ته پناه راوړه. کله چې د شهزاده نوکرانو مشال بل کړ په تابوت کې پرته بلانکا فلور یې ولیده. شهزاده ورباندې سمدستي مین شو. شهزاده هم چې په هغې د مړي ګمان کړی و په نوکرانو امر وکړ چې تابوت د ده ملک ته ورسوي. هورې شهزاده نجلۍ ته د خپلې کلیسا څنګ ته یوه ښکلې کوټه جوړه کړه او د هغې تابوت یې پکې کېښود. یو وخت د کلیسا خادم ناروغ شو او په ځای یې بل خادم کار پیل کړ. دا نوی خادم غل طبیعته و. د نجلۍ د غاړکۍ د غلا کولو اراده یې وکړه. د شیشه یي تابوت سر یې په ډېر احتیاط لرې کړ. د نجلۍ له غاړې یې غاړکۍ راویستله. دغه وخت د تندر آواز شو او نجلۍ راویښه شوه. خادم منډه واخیسته او له ویرې یې چیغې کړې. شهزاده چې د تابوت د کوټې له خوا شور مشور واورید په بیړه ورغی او هلته یې بلانکا فلور ولیده چې په تابوت کې نیغه ناسته ده. نجلۍ چې شهزاده ولید ورباندې مینه شوه. بلانکا فلور شهزاده ته ټوله کیسه تېره کړه. شهزاده لهکر برابر کړ. د بلانکا فلور مور ته د سبق ورکولو په نیت روان شو. خو کله چې د شهزاده په مشرۍ لهکر د ملکې ملک ته ورسید هورې ور معلومه شوه چې ملکه له ډېرې رخې او غصې بې وخته بوډۍ شوې، دنده شوې او لیونۍ غوندې ده. په ملکې ځکه دا چل شوی و چې د وخت په تېرېدو سره نوي نوي ښایستونه پیدا شوي او هندارې هر شپه ورته نوي نوي نومونه اخیستي وو. شهزاده د ملکې په حال افسوس وکړ او خپلو عسکرو ته یې وویل دې ته جزا مه ورکوئ، دې په خپله ځان ته جزا ورکړې ده. لخر بیرته راستون شو او شهزاده له بلانکا فلور سره واده وکړ. دوی ټول عمر په خوشحالۍ تیر کړ.
د اخترونو د نورو ګڼو میلو تر څنګ یوه میله د ساز وي. پخوا چې باجه نه وه نو د اختر په میلو کې به دوه درې ډولونه غږول کېدل. وروسته بیا سورنا هم ورسره ملګری شوه. بیا یو وخت چې باجه راغله هغې هم د ډول ملګرتوب وکړ او د اختر په درې ورځو شپو کې به ځوانانو میلې د دوی په مټ تودې ساتلې. همداسې یو ځوان مې موندلی چې اختر ته یې نوې سندره هم ویلې. له ملګرو سره مې مرکې کړې دي، ملګرتوب مې وکړی. منجی استاد، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ته دیم سلامي.
د اختر مبارکي هم درته وایم. درته وایست چې اول خدا منجی ول تخلص کوي، منجی کومه سیمه ده؟ کڅخ سره
زم د زړه له کومه ټول جهان مسلمانانو ته تبریکی او مبارکي وایم. زما نوم عزیز الرحمن، دغه خو یو مسله در رښتوب سره وای کنه چې ما بولکې کې دا پوزه لګ دره ټیټه په دې خاطر دغه اطراف کې منجی فورځي کې دا ټیټه پازې ته وای خو وسه کې جګسې ما مغه نوم را باندې سات روس
نه پوزه خو وس بخي سعید نو خاطر جګوم جګد نو
کلمای کوم
منجی استاد څه شي راګې
زما خو صاحب تقریبا لاس کلنې دولس کلنې دول غوومه دا لوګر دول.
تاسو په کورنۍ کې هم چار دول غاو؟
موږ په کورنۍ کې صاحب موږ د پلار د تر زمونو دول غاو سي. خدای دې وکړي، خدای به هلای استاد فیض ګل نه میده، بیا بالاغنه د موږ د اکا د زوی انار ګل نه میده، نو ادي موږ د پلار د تر زمونو کې دل خدای موږ کورنۍ کې ز خپل د عجب ګل استاد زوی مسرنده غاوله سید ګل استاد مترو نور دول کې چار دول چانه غاو.
ډیر مننه ظریف استاد، استاد مختر مبارک.
سلام علیکم، هم زه تاسو ته اختر مبارکی وایم.
ظریف استاد څنګه غږی؟
زه خو رو پخوانی سلام شپته کار نه رباب غوم او د ادم خان درخانی اکیسه راته معلومه ده.
این د رباب شکل طرز در تمال سید آقا خوب بیا ورو. ظریف استاد، تاسو خو د مشرانو نه یاستی، په لوګر کې د پخوا د اختر لپاره به کوم سندره ویل کېده؟ کومی سندری وی؟
سندری خود اختر دسته چانه و جو کرده کنه برای راست اگه دلوگر اگه ترزون بیویلی اگه بند دوی دیر ست مشهور.
تا سم خپل نوم را تو ویست؟
زد لاغا لوگریم، زمانی که ویل سلامون تاستا و دا وطندران تا دزل خلاص اید مبارکی وایم.
ستاسو دیم اختر مبارکی، تاسو چگه گویسه؟
زد سندرگاری ما فارسی دلوگر خاندنونه.
د لوګر وس څو کس سندرغاړي دي دلته؟
اوس دلته خو استاد حاجی سلام ده، د درای استاد زوی ده او نور معروف دی محمود دی، اوس شکر ډیر دی.
د اختر لپاره کوم سندره لري؟
اوس د خو اوس د رامز جان لري او سندره نو جوړ کړی دی.
رامز جان نو تر اوسه ده ته تلمس.
سلام علیکم، څه ښه جوړې
رامز جان. اختر ته بلې مشرانو سندرغاړو کې د لوګر چا کوم سندره ویل؟
صدره سندره و اختری سندره و رزی اختر ده چه دانان میلی درو رزی پنندارو رزی ده سابقه سا پخوانه سندره و امک ده مشران ده.
تاسو ووست تاسو نوی سندره ویلی؟
اختری سندره، اختری سندره میلی پتیک میو سندره، اختری سندره ویلی.
میربانی نو ده سندره راته و
زخ استاد تا یو سندره وایمه چې هغه شعر دی باهی جان دا کمپوز د لوګر دا چې
او دا سندره اول چا ویلې دا تاسو
دا استاد بلتون ویلې دی سلام لوګری ویلې دی تر مخ دی جار شم تر ګل صفای سنگ تمیرا شه چې ګران پمای
مهرباني وی وای
سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے تر مغد جار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے
ظریف استاد تاسو د آدم خان د ساز خبره وکړه چې د کوم ساز کړی وو نو مونږه استادم ستاده
او
دا زما ډیر مرګره ده په خوانه انجمونه مده
مونږه استاد رختیار ته ودی نه ویل دا څومره شاګردان بلری
یاره سب شاګردان خو باز باز دوستان سه یما نو وختل خو کړی دی بیا تقاضا کی یو شپګو غته ده نه دانستد مختلف
هغه هم د لوګر دی کده کابل د نور سیمه
مختلف دی سب د کابل دی لوګر دی
دا ډول په څومره وخت کې یادیږي
یاره سب دا سه فقط سه کوشش وکي علاقه ورسول لري او کول کې مزکی او سه علاقه ونه لري د سه ډولچا موږ د خپل وس کې سپیل روسي څالو کال دا کار کوي نه زکای تر اوسه نه زکای
کانو ظریف استاد اوس په دغه ادم خانی ساز را توا غي او هم دا ډول رباب کې به وور وای تور ادم تور چندنه رباب دی ما وه په زورن زیاته مننه کوم
ټولو دوستانو ته اختر مبارکي وایم.